دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوازه بوریوال کاکړم په دیو ستخ خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نمای کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی به د نړۍ رنګونه وي او ورپسې به مدرسې په اوسني اثر کې. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ګلایا زواورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف ګوند مشر په ګډون د دې پارټۍ 200 غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي او اسرائیل پلان لري چې په ابو ظہبی کې دفتر پرانیزي. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال وایي چې په هغه خار کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه 144 ختم سرغړونو کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټۍ نور مشرانو ویناګانې کړې وې. تحریک انصاف ګوند مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه اچول کیږي. تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول نورو بلوچو غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبای وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره لوټولو بلوسو وسلوالو سره مذاکرات ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلیکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لالارې حل کیږي. نو دا شه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د لنظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
د بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په سیر روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د مومندو په انبار سیمه کې نن په یو 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل جوړبل دی. د سیمه یو مشر محمد یار خان نن مشال رادیو ته ویل چې دا پیخه په سیلی خوړ کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د سړک غاړې خخ ماین وچاو دیدو. په دې پیخه کې محمد اګل نومي کس وژل شوی او حضرت یا نور زخمی شوی دی. د سیمه مشران وای چې په دې رستو کې د ماین چاودنی زیاتې شوې دي چې پکې د سیمه مشران او چارواکي په نخه کیږي. د دې پیخه ذمہواری چا پر غاړه نه ده اخستې. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 18 مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټن ځای نه په نخښه کړ شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي بوزرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3.5 نه زیات وسلوال وژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي اداو تصدیق کړی دي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبريال تر مخه دا پیښه په عیسانګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خبرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا په پاکستان کې د خبريالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت فین صدیق صدیقي مشال رادیو ویل چې دا ځانمرګ برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د طلایي ښارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی دی. د خغلی صدیقی په خبره په دی پیخه کې نوموړی د موټر چلوونکي بدل شوی او دوه عام خلک چې یو خزه یو نارینه د زخمیان شوی دي. د دې پیخه ذمہواری چا پر غاړه اخستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې په دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ییز اړخونه هم لري. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابوظهبي کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخیستل وي. د اسرائیل د بارانو چارو د وزارت وین فرانس خبري اژانس ته ویلي چې دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوال ادارې تر سار لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې ادارې غړی دی. یو اسرائیلي ورسپانې هارتس خبر ورکړی چې په ابوظهبي کې به دا دفتر په څو اونو کې پرانستل شي. د ورسپانې په خبره دا مشن لډیر کلونو خوفیه مذاکرات وروسته پرانستل کیږي. اسرائیل د متحده عرب اماراتو په شمول د منځني ختیځ لډیرو هیوادونو سره د فلسطین د شخړې له وجې سفارتي اړیکې نه لري. بلخوا د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بیا استفادې وړ انرژي نړیوالې ادارې او اسرائیل ترمنځ معاهده د هغه هیواد د دریز عکاسي نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي دي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کریبلین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړو چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو ته مخامخ کړي دي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکه یې له قصد نه د وشتلې. اردغان د روسي ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. اردغان وایي چې امریکا داسې شواهد او اسناد لري چې ښایي روسي کمپنۍ او اسلامي دولت وسلوالې ډله د شام پر رژیم تیل خرڅوي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګل آیاز وړاندې کول. د اسلام آباد نظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی وای
ضابط اخلاق کې صفه صفه لیکلی دي چې بلدیاتی انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازه نشته، البته کارنر میټینګ اجازه سره.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکي مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. بل پلو د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان پر وسایلو د پاکستاني واکمنو قبضه نسی منلای. د کورمی او پېښور ترمنځ موټر چلوونکي وایي چې له دوی څخه پر لاره بې ځایه پیسې اخیستل کیږي.
تقریبا په خبره پر دې جوګه چې 1000 روپۍ تلیارې کې خرچا کیږي. دا بسل دال تلم بار وکړ، با سو دال تر وکړ، پند سو دال تر وکړ.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونې د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د دې ګوند د شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي چې تحریک انصاف پرون د دفاع 144 څخه سرغړونه کړې ده او جلسه یې کړې ده. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولایتي وټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لوی جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او ولایتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوی ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیې په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازه نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع 144 خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تانو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه تا جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د ولایتي وټونو د ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق صفه صفه لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کی حس قسم جیل سے اجازت نشتا البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لاجرتا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سیدی کنی چے چوکی روڑی چے چا تا تکلیفی زلی انتظامین با اول اجازت ورکی غین علاوہ چے کم منسٹران پرائم منسٹر ایڈوائزر دا ایم این اے ایم پی اے دا دے ٹور پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم ترقیاتی سکیمز دی یا دا سی سنور سو احتتاہ کوری پاگی بانی ہم مکمل پابندی دا
دیدونی دا چی دا دین اولان دے دا زیارت پورس کراچے کی دا متحدہ کامی مومنٹ مشارانو پازید ہم دا جلسے او جلوس ویستو پا وجہ دا دفع یو سل سلور سلویخ دا خلاف ورزے مقدمے درج کری شوی دی دا دے ہم یادوی چی اسلام آباد کی دا روان میاشتے پا دیر شمنیٹا دا تاریخ لومبی بلدیاتی اٹونا کی دن کی دی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د بلوچ سلیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړي، راځي چې رپورټ یې واورو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراتو لاری حل کیج نو دا شه خبره زمرد خبراتو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دالا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلن ورکو.
مذاکرات کی دعوت
ده. سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نه سٹارټ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختميږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیات کړه
زه ګومان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پرېږي، ولې چې اخلت چې په خوا د ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او د نور د سیډر مرګري دي چې هغه عمده پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خلنه دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړي دي. بلخو په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار لمشال ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پرې وزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې اکټیو دي د اوران پورا مکرانه دغه کړي دي ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دي نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دي نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الانظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الانظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو خو اوس حالات جلا دي.
ګلای یازو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي چې تل به د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر د جمعې په ورځ خبر اعلان ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقی په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغه صوبې پر سایل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي د سردار منګل په خبره ولس کال وړاندې هم د گوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړي او نن هم د گوادر کاشغر د اقتصادی راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومتوں میں
کله چې د نواز شریف په تیر واکمنۍ کې د گوادر پورٹ د جوړېدو اعلان وسو نو موږ یې هغه وخت هم مخالفت کړی وو. هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقی پر ضد یو. موږ غواړو چې زموږ سیمه پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمينه برابر شي، موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي. لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې موږ په اقلیت کې بدل کړی شو. موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه ویستل شو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو بل سي. سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان پر نامه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعا کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدود او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومې د ترقی نارې وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاوو د یو واري بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو.
بلکې اس کے خلاف هم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر په نامه د اقتصادي راهداري له لمړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړي سي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې ګلایا وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړې دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼې لیکي چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیاي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لار په کې هیر خل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټر وی او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل نږدې ملګرو سره په یو غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړي صوبي په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبي په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړی ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبي سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے ترنگنا
دنڑے حیرانون کی قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د پاکستان کراچۍ کې نامعلومه کسانو د نهې پاورز د دوو ایسوي ورونو لخوا چلیدونکې گواهی نومي انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولې. دوی دا وپاڼه دوه کاله مخکې پیل کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیام وای څو میاشتې لمخه د ځینو سختدریزو مذهبي ډلو لخوا ورته د ډکې ورکل شوې وې. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیام د وینا تر مخه سومیاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده. د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیام مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوشه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر
سے 3 بجې ته ټلیفون راغی. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یوه یو نیمه ګینډه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور له کبله یو شمیر ماشومان بے هوش شوي هم وو کوم چې ډیر په ګران سره راوستي شول. د سرفراز ویلیام د وینا تر مخه غوی لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګیدلې ولې په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډ و. بل اړخته د دې کیس لټنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریڈیو تو ویل چی رپورٹ د زیارت پورز درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خوډیرې ورځې شوی ولی پولیس سره اف آی آر د زیارت پورز لیکلی شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاری نه ده شوی او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوې پانی د لارې چلولې شي کم چې د سرفراز ویلیام سره سره د هغه ورور جاوید ویلیام چلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د کورمی د موټرو چلوونکې د پولیسو لاروی شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورڅخه رشوتونه اخلي. خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به یې ګامونه اخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې په خبر ته د سوالو خپل گاډی چلوي مشال لډیو ته وای په لار کې دغه سلسله د مدینه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولیکيږي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه
تقریبا پیخور پر ایک ہزار روپئے تو لیاری کی خرچہ کی دا بس سل دال تلم بار ہوگا با سو دال تو روکا پند سو دال تو روکا کار سے تو سر سراویا دے چمرو دا غشا بس زکا حمود اور جیو یو بجے زکا حمود پر یوت کو کنیم بو حکومت پدی مجبور
دا خیبر پختونخوا صوبے سرخار پیخور نہ دکور ملار شاو خوا 200 کلومیٹر ادا چ پدی باندے ہر اورس او ستن دکور می او پیخور نہ دسولو اتیا گاڑی تک رات تک کوي ریورانو تر مخا دوی زیاترا پ ضلع ہنگو کی د پولیسو د دی بدی راوی سرا مخ مخ دی شمیم خان پنامہ د ستین سیمی یو بل ڈرائیور مشال لڈو توای سوک د پیسو ور کولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بے ځای چلانه دی او نور هم زوروي
کوارټ کې څنګه ای او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیر سره دا ماتنګ ای متینو سره ماتنګ ای او انگو کی موخوس کا ډیر تنگ ای دا دا ډیر هغه کوي پی 16 سپی پرچار کې یار هغه لنس سیاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړړي حدو زلمون دا شی رقص دا حکومت مو سند شي
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل دی وران دي دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو دا هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي دا هم ویل اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي پخوالو خبرو کې انتظامی چارواکی سید غفور شاه دا اوغختل چې اداري فساد مخه پنيستو کې د خلک ته لدوی سره مرسته وکړي او هغه کسان د ورته پګوت کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي تارق ورغزه مشال رادیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د باجوړو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت پخوانی دفتر د بیرته پرانستل شي د دوی په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره ډیر ته ځي چې هلته له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي تر کال 2005 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې وو خو وروسته ډیر ته یوړل شو شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورت لري
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2005 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړې شو چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړول شي نو هم دا وجه ده چې په ډیرو ورځو کې هغوی د پاسپورت داخلي وکړي د پاسپورت په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولست ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک وسیدن کی برهان الدین داسی وای
په قطارونو کې ولاړی د پولیس څنګه نه بلد یو انټرن اشنا دی نمبر هم نه ملایي دی زی په دوه درې ورځې باندې د نصار وخت ګاړې نه شي خلته بزی او ولاړ دی چې نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم مو کو ټیک ده کوم نشو نو بیا د شپې انت بندوبست نه شپې ملګری کې درې هاي شو یا د سینټن بیا بدا غځي نه بیا راځي او سهار به شي سور هم دغه شان سلسله روانه ده
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی قادر خان چې د خار وسیدون کې ده هم څوره په سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کوم ځانو د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی ده نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره دي او د پاسپورت مسله چې کوم ځانو د باجوړ لپاره ډیره زیاته هغه څنګه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورت دفتر باجوړ ته دراوړو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګارانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر صاحب هم دا خبر دا په ریکارډ باندې راوسته و دا تیز صدر پاکستان لاغله د نواز شریف سره هم دا خبره شوې و موږ اوس په خپل ګورنر په وجه دا مطلب پاسپورت ولې دلته راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب چې د روډۍ د هوټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي
بل خو د نادره د محکمې باجوړ ایجنسی پوینه چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانې ودانی لا هم شته او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی تراوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې د ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی. له هغوی څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
دا اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال وای په خار کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه 144 سر غړونه کولو سره جلسه کړې وه. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسله والې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال اړیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسله والو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د مومند په انبار سیمه کې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخیستې. د پاکستان خوځې ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسله وال وژلې دي. وسله والو د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسله والو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقعه ولسمشر ویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. اسرائیلي سفارتکارانو ویل دی پلان لري په لومړي ځل په ابو ظہبی کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخستل بي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې.
د خبرونو لړیز بوله مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاو. او اوس هم تاسو لمړی د رنگونو نړۍ واوري چې ګلایاز کوربه دی. اور پسې به د مشال ریډیو بل پروګرام مدرسې په وسنی اثر کې واوري د دې خبرې غونې کوربه احمد شاه اعظم دی.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسي کې تر ټولو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د لمر سترګې نه 15 ارب کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د جاپان سیوبورو ټلسکوپ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه سیاره د نظام شمسي اخري سیاره پلوټون هم درې چنده لری ده. او داسې ښکاري چې دا سیاره برفانی ده. د ساينزانانو په وینا لومړنۍ تجزیه وروسته دغه سیاره ته V774104 نوم ورکړ شوی دی. د دې سیاره قطر 1590 تر 1000 کیلومتر پورې دی. ساينزانان وایي چې د نوې سیاره د جوړښت او د نظام شمسي په مدار کې د چکر وهلو په اړه د نورو تحقیقاتو ضرورت دی. د دې موندنې اعلان د امریکا فلکیاتو سوسایټي د وسل ویختم کلنې غونډه کې شوې. د دې نوړاندې په نظام شمسي کې تر ټولو زیاتې فاصله کې موجود سیاره ایرس وا چې دغه سیاره خپل سپوږمۍ هم ده او د لمر سترګې نه 15.8 کیلومتره په فاصله کې پرته ده. د یادونې ده چې د ځمکې او د لمر سترګې ترمنځ فاصله شاوخوا 14.9 کیلومتره ده. په دې کې تر ټولو لوی پوښتنه دا راپورته کیږي چې دغه نوې سیاره په نظام شمسي کې دننه گردش کوي او که بهر. د ساينزانانو په اند د نظام شمسي تخلیقي ماډلو په رڼا کې دا ویل کیږي چې دغه شان سیاره په عجیب مدارو کې نه جوړیږي. د مکسیکو حکومت ویلي دي چې تور زعفراني رنگ شاهي بلبلو تحفظ لپاره پیل شوی کمپاین لوجي دغه بلبلو په شمیر کې د اضافي امکان دی. په یخنی موسم کې دغه شاهی بلبلی له یخنی نه بشکېدو لپاره له کینیډا او امریکا وروسته مکسیکو ته ګډی شي او په دغه ځای کې په ځنګلو کې استوګنه کوي. په دې وروستو کلونو کې د خزنده سپریګانو او په غیر قانوني توګه د ونو پرې کولو له وجې دغه نایاب بلبلو په شمیر کې شاوخوا 90% کمی ریکارډ شوی وو. په تیر کال فروری میاشت کې امریکا، کینیډا او مکسیکو د دغه بلبلو د خوندي ساتلو لپاره په ګډه کار پیل کړی وو. په دې کې د بلبلو نقل مکانی په لاره او د عادتونو په شمول د نورو اړخونو جاج اخستل وو. د مکسیکو چارواکي وایي چې د دغه هڅو ګټوري نتیجې ترلاسه کیدو کې یو کال پورې موده لګیدلی شي. دغه بلبل شاوخوا 4000 کیلومتره سفر وروسته مکسیکو ته ځان رسوي. د بلجیم پروش کې د واورې نه جوړ کړ شوی د مجسمو میلی منتظمین وایي چې د معمول نه زیات درجه حرارت کې اضافه لوجې ورستر بلی په بیلونو کې اضافه روانه ده. د آیس میجک منیجنګ ډایریکټر فرانسیس وینډروپ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د کولینګ بل یعنی د یخ ساتلو بل د $100 نه زیات شوی دی چې د توقعاتو نه ډیر زیات دی. د روان کال په نومبر میاشت کې په یورپ کې غیر معمولی ګرمي ده او دغه خار درجه حرارت 4 ډیګري سیلسیس پورې رسیدلې ده. فرانسیس په خبره خلکو ته ملرله چې په نومبر میاشت کې به یخنی شي. خدا سي ونه شو په دغه میلې کې د واوري مجسمه جوړ کړ شوی وي او د دې ویلیدونه بچکېدو لپاره 2 کولینګ کمپریسرز کارول کیږي چې د غلوي حال یخ وساتل شي. بلخوا یو مشهور ماشیاتو کارخو خبرداري ورکړي چې انسانان به ډیر ژر په ماحولیاتو کې بدلون د نتیجو سره مخامخ شي. پروفیسر ریچارډ ټال وایي چې په نړیوال درجه حرارت کې 1.1 سانتي ګریډ اضافه د ګټې نه زیات زیان رسوي. د هند په کرناټکا ریاست کې یو ضعیف خزي د 3.5 نه زیات ونې لګولي او هر ورځ په خپل دغه ونو خیال ساتي. د هند کرناټکا ریاست د هوکل کلی وسیدونکو یو 3 کلنه سالو مرادا تهم کا نومي خزه په دغه کلی کې 370 ونی لګولې دي او دغه ونو خیال ساتي. دغه خزه یو کروندګر سره واده کړي و خو اولاد یې نو. د دې د وجې په کلی کې ورته خلکو پیغورونه ورکول. هم دغه وجه واچي دغه خزه د ونو خیال د خپل بچو په شان شروع کو. سالو د کلی نه 4 کیلومتره بهر لس ونی لګولې وي او هر ورځ یې ورته وباچولې. د دې وروسته یې نورې ونی ولګولې. سالو تر اوسه پورې 370 ونی لګولې دي او دیتا پوره پاملرنه کوي. د کرناټکا حکومت دغه خزي د هڅو ستاینه کړي او اوس په باقاعده توګه دغه ونو خیال ساتل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبري. په نړیوال باکس افیس کې په دې ونه کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس اس کی فلم سپیکٹری په لومړي نمبر دی. فلم دی پینټس مووی فور دیم او په دریم نمبر فلم لوف د کوپرز دی. بلخوا د هند سینما په باکس افیس کې د مشهور اداکار سلمان خان نوې فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی گن او په دریم نمبر فلم می او چارلز دی. د هالی ووډ سینما نوې فلم گاڈز آف ایجپت لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیرارد بټلر کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په آسترالیا کې شوی. دا یو خیالي فلم دی چې پکې خودل شوی چې د مصر په بادشاہت سیټ نومي کس قبضه وکړي او د دې پرځت بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او دا بده پرځت جنگ شروع کړي. فلم گاڈز آف ایجپت با د 2018 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ages have passed since the gods walked among us, before the fury swept over our land, before the war that divided us for eternity.
And I'm fit to be king. It's my turn now.
No! Set the taken over Egypt and enslaved its people. Only one God can save us, but not without his eyes.
Steal from a god? Only a madman would try such a thing.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم فلم دی ډایورجنټ سیریز الیجنټ پارت 1 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 570 او 380 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شینلی وډلی، هیو جینز، جیف ډینیلز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
People think walls separate us, but they also protect us. Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about, you're safe now.
In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
You were right all along.
We have to leave right now.
Where are we going?
Home.
This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us.
Where are you going?
We're saving the city.
Shoot her down.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شلغ پور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. د فرحان امیتاب بچن سره دوستي وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلو غاړي وي خو په خپل مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر په 2018 کال د جنوري 8 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
हमें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है. थ्रो हिम आउट, सस्पेंड हिम.
जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब.
जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता.
या माला
पेश है ओंकार नाथ स्पेशल,
हमारी दोस्ती के नाम.
अगर प्यादा बादशाह के साथ लड़ेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा.
लड़ाई मेरी है दानिश साहब, इसे मुझे लड़ना ही होगा.
पंडित जी, ये लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है.
लोकल पुलिस, आर्मी और उसकी खुद की सिक्योरिटी. सुसाइड मिशन.
मुझे वजीर चाहिए.
वजीर
मरेगा साले. आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं.
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा.
आपकी चाल.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کومار نوې فلم ایئر لفټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کومار هندي نژاد کویتی سوداګر وی. په فلم کې خودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په قوی قبضه کړی وی او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د رابطو لپاره په لوی کچا فیشن شوی وی. په فلم کې د هغه وخت واقعیت خودل شوی. فلم ایئر لفټ به د 2018 کال د جنوري په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میرا نام रंजीत कटियाल. 1990 तक कुवैत में मेरे नाम से कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग जलते थे, लेकिन मेरे नाम से सब लोग जुड़ना चाहते थे. मगर उसी साल अगस्त में हालात हम पे ऐसे हावी हुए और 1,70,000 हिंदुस्तानियों की तरह इस नाम की भी कोई कीमत नहीं रही. एक ये कि दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, दूसरी इस बात की समझ कि आज उन्हें बचा सकता तो सिर्फ वो देश. जिसे उन्होंने खुद याद करना बंद कर दिया था। एयरलिफ्ट हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोशिश।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قران او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
برشن نه میګم چې شما کوشته میشین بوز برشمین چې شما امین امیت
هغه ته نه وای چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وای چې تاسو ژغورل کیږئ لډی رو سره چې مون خبرې کړي یعنی چې نیول شوی وای چې نه په هیدل دوی به په انتحاري حمله کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوی چې هغه بټنه وو هي جنت ته ځي بل ډول هغه کسان دي چې هغه نه غوړي چې انتحاري حمله وکړي او نه هم په هیږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموت په واسطه انفجار ورکول کیږي
په هغه وخت کې د مدرسې وزده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري سره مونږ قاري د زیر نه ده هغې مونږ ته تبلیغات کول هغلته د ګډې درولو ما ته وایي ته به زه ځانمرګ برید ته افغانستان
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلسکلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سش کال په کابل کې ونیول سو نو موري وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دی و
دولت فعلی کیس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړي چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف باندې مو میخه
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر ډیر لسکلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي نو موري وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر بریدو وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي
بابا جنت ته زه بس دا غون پیاده کافران کابل کې او ته به جنت ته پسې وځان نه سوالست بابا جنت ته لاړ شه بس کامیاب بسې دوغس به پیغام وکړې خوشحال یم چې نیولی یم بس له مرګه خو یې بچ کړم ریموټي دو ریموټ بوده یک کتي ما یک کتي هغه خپل زړه د ونه سو چې یعنې ځان والزوم بس هغه به ریموټ هلته وهم
بلخ په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ د فکر تر اوسه نه درکړل شوی چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورسي یا پلانکي زیاته درسي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوه فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته بل فکر بیا دا وایي چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي بیا دوی بیریږ د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد یا مزي جهاد
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل رحمان بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی راښولي چې وایي دا ته باندې چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها یو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجلې جوړ کړي دي هغه وجلو چې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجلو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کله ولدي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کی او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچ پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرې چې د جهاد اړتیا لیدل کیږي او علما فتوا ورکوي نو بیا زدکونکي په خپل کار کوي زمونږ د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نه کیږي خو زمونږ کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھل اگې کام
بلخه د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړکول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد تتللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی هغه راته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جهاد تا دې زمې قسم مې درته درې وخت مونږ خو دې قسم درې ورځې غیر حاضر شي هغه موږ د مدرسې نه خارج وي دا زمونږ مدرسې قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے
اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چی پلټنی وکړي او روی ګرځوي په نصاب کې دا ډور شیان نشته په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې ته ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون ورسته په مدرسو په سی پروپاګاند پیل سو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري
نو چې دا هم شبه پسندیدہ دی موقع تا وینا دي تقریبا نه 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 شروع کړي دا یو مدرسه خو دې پوینټ پوینټ کې کنا چې کوم مدرسه هغه دا اوسه پوری په 14 کال کې دی یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه
کڅم په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګری او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې کڅم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټوله مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو به تل مسعود وګورئ یا چې مولا مسعود وګورئ دای دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبو کې نه نو ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنٹ بیل د چې څوک ځنګي چې دا غته نو وی کې سپکه دي هغه پن لاټ شي دغه ملټ شو دي نو خمولا نن دي خراب مولا نن دي خمدرسې دي خرابې مدرسې دي هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دي دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه غوتی دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره پر راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څښتن سپارم سوکاله ژوند کوله
کیسه زمانہ جس تر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان